صورت مستقیم نشر خواهد شد و تا دقایق بعد دوباره با شما خواهم پیوست. اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت سالون باشید.
لرزیت من نه خدر من آوردون که اوزالی بیاز ما سلامون و من اطبا جشفید پدیخ پروانه که پا هلمن که ده امنیتی زواکونو ده اوپراتیفی مشرد سرگندوانی آوری چه وی پا پاکستان که پر طالبانو فشار ده چه هلمن تلار چه و علت جگری پراخه کری. نور موضوعاتم لرو خلومنه ده دیست خبرونو آوری چه اجمل تورمانی آوری بی.
د بدخشان چارواکي وای حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جینوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په ملګرتوب ترسره کیږي. بشپړ خبرونه واوري. د بدخشان چارواکي وای حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په غلکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو دوو ولسوالیو د تصفیې لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
طرح شورای امنیت لیگلی دی او غوی هم منصر تعهدات کړی دی او فیصله کړی دی چې په څنګه سم د حمل پرې بس یو لوی عملیات تلار واچو چې څو دغه ټول شوالي هم مکمل ډول مخالفتونه له وشتون څخه پاتې تشه.
خغلی بیدر وی وستوال طالبان د بدخشان د تګاب تیشکان او اورګو ولسوالۍ له زیاتو برخو شړل شوي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د وستوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي.
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی لوړپوړي مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالۍ کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي وژل شوي دي.
خوګیاڼي وایي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د خبره وړ مشبه هم په چین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قواو د توپچي ډزې کړي او د دې ډلې څلیرویشت وسلوالي وشړلي دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیه قمندانې د اپراسیون عامر سید نقیب الله سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه ملکی کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې د وسلوالو طالبان لخوا تښتول شوي ول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره څه موده مخکې هم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو ولس سره ملکیان تښتولي و چې د ډیرو پیسو بدل کې خوش کړل. د فرانسن کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د هند مسابقه دا مسابقه د هند په کلکته کې د پنج شنبې په ورځ کیږي. له هند نه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پوره چمتووالی لري.
زمون لوبل هم پوره چمتووالی لري. ډېر څه باندې لوبل سره مخامخ کیږي. سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او افغانستان کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهمې لوبې دي. نو افغانستان به ان شاء الله د ټول لپاره پوره چمتووالی نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اورو مسابقو دویم پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس پر کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، نورو دولتي چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده او په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې تیر ماښام خلکو په ډولونو او اتڼونو سره دغه بریا ونمانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټرنډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت قهرمان باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ستاروف ته تر دوو دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارزه د بریا په اړه پرون د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړل. د هغه تخنیکو چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال ما په وړاندې کارولی و، زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده. مبارز وویل چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه مسکو کې 2000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2500 یې افغانان وو. او د میدان وردګ ولایت مقامات وایي د کابل کندهار د لارې په دواړو څنډو کې په زرګونه نیالګي کېنول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان توریالي همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو نیالګیو د ساتنې لپاره ولسونه او دولتي ادارې همکاري کوي. تر اوسه د میدان خان له کوتله نیولې تر سره پله سیمې پورې نیالګي کېنول شوي دي. د والي ویان والي ښاروالۍ او ولسي خلک په پام کې لري چې د دغه نیالګي په منظم ډول اوبه کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریه حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو مستقیمو خبرو کې د برخه اخیستو لپاره جنوا ته خپل استازی لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي. دا خبرې د سوریې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبریالان ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیسیون په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. ټاکل شوې ده خبرې د دوشنبې په ورځ وشي. د اسلامي دولت سغدریز ډله یا داعش د هغو ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په مینځولۍ نیولي د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی داعش ډله غواړي په دې توګه له هغو ښځو په خپلو جنګیالیو کې جنسي استفاده وکړي چې د مینځو په توګه یې ساتي. دغه ورځپاڼې په خپل پرونی راپور کې د دې ډلې لخوا د پراخو او تنظیم شویو جنسي جرایمو یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز له څه باندې 150 یزیدی ښځو سره چې له داعش ډلې تښتېدلي مرکې کړي دي. داعش ډلې د عراق د شمالي برخو د نیولو پر مهال په زرګونه یزیدیان ونیول. داعش ډله وایي یزیدیان د شیطان عبادت کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د زرګونو نجونو او ښځو د تښتونې او جنسي تیری تور پورې کړی دی. چارواکي وایي د ایټالیا په آلپ غرونو کې د واورې د ښویېدنې له کبله د سکي سپور شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو 2 کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکی برف کوچ ګڼل کیږي. د برف کوچ علت روښانه نه ده. او وروستی خبر دا چې راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل خی ډوب شوی وي. د امریکا سی این این تلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات څاري ګومان کوي چې خی دغه اوبتل خپل لار ورکه کړي. په همدې حال کې یو آنلاین خپرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغو قواوو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي خی دغه اوبتل ډوب شوی وي. د خپرونه زیاتوي دا څرګنده نه ده چې دا بریدګر اوبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکی. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې 4مه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ اوج ته ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني او بهرني خبرونه له ملتیا مومنه کوم.
اته بجې او اته دقیقې شوې تاسې زمو شغله ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر وایي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل شوی.
حتی هلته په مسله مخالفینو باندې ډېر جدي فشار راوستی دی. بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په پاکستان په دې کې ملامت نه وي.
د طالبانو له انکار سره سره ارګ وایي د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والي وایي په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. له بیرنیو پیښو سره د مبارزې وزارت په شینډن کې د طالبانو د خپل منځي خطو له کبله له بې ځایه شویو سره مرسته کوي.
پښتون باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي.
د قانون او پټرولیم وزارت 40 کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه.
دغه د کانکور شفافوالي باره کې چې څومره دغه خبرې شوي د رسنۍ کې ویل شوي دي، انشاءالله ډېر امیدوار یم چې خپل خوښ خوندي ته به کامیابېږم.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤول وایي پاکستان سختریزي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکر شي ها غاړي پر سخت ریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي، حتی هلته په مصالح مخالفینو باندې جدي فشار راوستی دی چې تاسو په حتمن جګړې ته دوام ورکوئ. په افغانستان کې خاصتا په هلمند کې بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوئ تر څو په اصلاح باندې موږ داسې یو بانه جوړه کړو چې نور هر څه د افغانستان نه اجرا کېږي، موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو یا موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یوه کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅې ګټورې نه دي او افغانان سولې ته تږي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 12 ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړه چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري، ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیره اونۍ یوه ډله وسلوالو د هلمند د ګریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حملې 48 ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکي او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور وارې د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمه غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازنۍ لار مذاکرې دي. د ده په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
لبل خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وی افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله لري. ظفر هاشمی پرون په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستان په څلور اخیزه غونډه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است که بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په سلور اخیزي ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملي شي، سو د سولې خبرو ته لاره هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې خایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبرې نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دا ده چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله ښکیل دی او چین په دې مسله ښکیل دی چې ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي په طالبان بیا مجبوره دی
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم د دې د شکه مثبت تغییرات
راغلي پاکستان ته فاست واغلا تاسو کوم چې ځان کړی نه دی مخکړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ازادي رادیو او آشنا ژغ رادیو خبرونه د افغانستان په لور شارونو کې په اف ام 100.15 صفه هم اوریدئ شئ. د داعش اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندي ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویش له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تایید کړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور راستولې.
خغلی نور لایوی اونې جګړې ورسته د زاره او کشندې ولسوالۍ د هيا کو تونستیمه د وستاول مخالفو له وجوده پاک کړي. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې خغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی پوړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنگیدل بلکې په دې ولایت کې د داعش ټلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوه افراطي ډلو سره مخامخ ول. خغلی نور د یادو سختري زړلو د هویت پاړه داسې وویل
فکر کوم
چې یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه لازان سره لګدول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یاد عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي ترڅو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سختریزه ډلې وي چې هڅه کوله د تونج استراتیژیک دره نام نکړي، لاغه پس په شولګری او په مزار شریف حمله وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. لدې چې په لومړي ځل داسې مې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنکړي چې سر پورته کړي او نام نه ایته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختري ځډلې د داعش په استازیتوب د خاغلی نور د داو پوړاندې خبرګون نه دی خودلې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت وایندوی محیدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. قسیم سولمل پر راپور لري.
د غازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لارخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورنیو او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی غاز په شتوګه مدیریت شي. دغه وزارت وایاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېری د غازو غنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپلو پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوه پروژې ښه مدیریت کړو او د غاز څخه بهترین استفاده واخلو نو نیاز و دیتو چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسی.
شغلی نوری وای دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکی او مالی برخه کې آسیایی پرختیایی بانک او د امریکا پرختیایی ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې یې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنې 1.5 میلیون متر مکعب ته رسېدلی، چې دا د انرژۍ تر څنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په وروستیو کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه، څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1.652 تریلیون متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیایي ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولی سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصاد چې دغه تقریبا په انرژي پرې اړه لري. که چېرې موږ فابریکه جوړو، موږ غواړو چې موږ خود کفایي ته ورسېږو، خپل تولید څنګه ولای شو په منځ کې رقابت وکولی شو، نو زموږ لپاره انرژي ډېره ضرورت ده. نو یقینا د ماستر پلان چې دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومک وکړي.
ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسېدلی دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کېږي ورته د کار زمینې هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخي همداراز وویل چې په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په پام کې دي. په دې اړه ناجس اپی راپور لري.
په اروپایي هیوادونو کې د 250,000 افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان له ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسېدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمي بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو لرجیرو هڅو وروسته دغو هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لومړیو کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په اوبو کې ډوب شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوې له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې له کابل څخه یو ټیم
د هرات شندن ولسوالۍ ته د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څېړلو او له هغوی سره د مرستو په هدف دې ولایت ته تللی دی. وایس برمک پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د بې ځایه شویو کورنیو دقیق شمیر تر اوسه څرګند نه دی. د هرات په شندن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له ښاغلي برمک سره مرکه کړې او په سر کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت او له هغوی سره د مرستو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب مونږ سره او زموږ همکار سره شریکې ده په هرات کې یو لږ هغه د مبالغه میز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي، کېدای شي څلوسه فامیل دي، پنځوسه فامیل دي. منته اوس زه نشم کولی چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
کېدای شي وایي چې دغه ټیم اوس څه وخت لېږئ د هرات شینډن ولسوالۍ د کاروال په باره کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوو مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې کې نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړه په هرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړه په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لس دقیقې کې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کړي کومکونه چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او اگر کیدای شي چې دوی پول نقد خلک هلته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع دا ده چې څه فکر کوي چې نوی لمریز کال به د تیر کال په شان خونړی وي او که تاسو یې سولې ته هیله لري؟ د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم تیر میلادي کال د افغانستان لپاره په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړی کالو په تیره بیا ملکي افغانانو ته د نوي لمریز کال چې په څو ورځو کې پیلېږي په اړه څه اټکل کوي چې خصوصا راتلونکی پسرلی او دوبی به خونړی وي، او که فکر کوي چې سولې ته هیله شته؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلانې وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې تر 6 زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړی دی. له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی، او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کمواله، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي، خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې و موږ 13 قضیې لري، اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی. علت یې ناوړه دودونه، رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمیر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
هلته اوس ښځې پېښ شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د مونږ چې ولسوالۍ له زوالته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښځې کوم مشکل ته بېخېږي بېز موږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د ښځو د ژوند ښه والی په اړه هغوی سره ډېرې غوړې وادې کېږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو ښځې د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کېږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کېږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړې او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تو شی به ورسته میکروفون ستا خبرونه پیلیږي. هلال لروچې ټلیفون براو کوي د افغان بسیم 813 میره سر لوس په یاد لري. لدې طریقه هم کول شي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. خو اوس په اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري امغان او اردوج ولسوالۍ له دولت ضد ولسوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یوولس ملکیان د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفو له منګولو خلاص کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي. د اسلامي دولت څخه دریزې ډله یادایش ده او ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په مینځولۍ نیولي د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکی سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبدل ورک شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را و برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساران و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اخیراً سال 2015 را برای افغانستان یک سال مرگبار دانست. در این سال در مقایسه با گذشته تعداد قربانیان غیر نظامی به صورت سرسام‌آور افزایش داشته. 1394 و 2015 در افغانستان چنین بوده. از سوی دیگر تلاش‌های صلح هم در افغانستان در جریان سال 1394 جریان دارد و سرعت بیشتر گرفته. در آستانه آمدن سال 1395 شمسی شما سال آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا جنگ ها به صلح خواهد رسید؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول د نوی کال داره را نشده ده او عموما د حوال تودیدو سر جگره هم تودیشی. تیر کال خو دیر خوناره کالو او ویل شویدی چه پتی رو پینزلوسو کالونو که ساره نو زکه چه پدی کال تر بل هر کال زیاد افغانان و وشل شل. تاسی چه فکر کهو چه راتون که کال با تر تیر کال هم بتره بیاو که هیله لره چه سوله با وغوری جی دی سوله هیلی مشته زکه چه پروستوی که دی سوله لپاره یولار مهم گامونم پورتشول سره لدی چه پروستوی که بیرت خلق یو چه ناومیدشول، لیکن بیا هم زین خلق امید لری او البته زین خلق دا امید دی. تاسو چه فکر که وی که غواری چه پا دیاره نظر سرگن که پا سفر و سوا نهنی وید و سوا دره پینزه سوا تلویشت او یه هم سفر و سوا اتا سوا دو ویشت و سوا پینزه پینزه تلیفون شمیرو لامر سر تماس و نیسی که در افغان بی سیم سیم کارت لره اتا سوا اتل شمیره پیاد لره او که سکایپ و انترنت لره نو پا سکایپ که زموش پته ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی.
بله، میتونین برای ما از همی طریقا تماس بگیرین، از طریق تلفون، از طریق اسکایپ و همچنان پیام های کوتاه برای ما و دری و پشت رو بفرستین. پیام هایتان را به خانش میگیریم در صورتی که در مورد موضوع برنامه باشه. شما را زیاد از شنونده های ما که پیام های تبریکی به خاطر پیروزی کرکت میفرستن متاسفانه در این برنامه نمیتونیم به خانش بگیریم و در برنامه های امروز رادیو آزادی پیام ها را خواهید شنید. اما در مورد موضوع برنامه هر پیامی که دارین لطفا واضح برای ما بنویسین، حتما این پیام ها را میخوانیم. بریم به شنونده اول ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
مرحبا. و علیکم السلام.
جناب ساروان صاحب تاسو او محترم ځای نه نه صاحب تاسو آزادۍ راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام د سلام څخه وروسته واقعا چې جناب ساروان صاحب ته مې یادونه کړل دغه تېر کال خو ډېر زیات خونړی کال و. د افغانستان لپاره د افغانستان پولیسونو لپاره یوه ناهیلي کال و چې متاسفانه ډېر افغانان بې ګناه ووژل شو او د افغانستان ولس چې کوم هیله وه هغه یې پوره نه شوه. تقریبا تاسو وګورئ دا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګونه روانه ده او د خلکو همیشه دغه اراده وي چې باید په افغانستان کې یوه پایداره صلح راشي. خو متاسفانه دغه هیله چې دي په عمل باندې نه بدلېږي. دا ځکه چې هغه کوم خلک چې دغه صلح لپاره هڅه کوي هغو دریځ متاسفانه اخلاصانه دریځ نه دي. هغوی یوازې خپل ګټې لپاره هڅه کوي. دغه مثبت نتیجې ته موږ هیله مند یو او انشاءالله تعالی موږ امیدوار چې دغه نوی کال راتګ سره ځکه چې وخت بېدو سره حالات غیرېږي او دغه نوی کال به انشاءالله د امن کال وي او موږ دغه ټولو ښکېلو خواوونه هیله کوو چې هغه څوک چې په دغه جنګ باندې مختص وي او په دې جنګ ملوث وي هغو باید اللهت احکام ته باید په پام کې نیولو سره د خلکو دغه بل هغه ژوند ته په پام سره باید هغو صلح ته لبیک ووایي. اصلا جنګ ته ضرورت نشته. الله رب العزت هم په دغه جنګ سره کرک لري او خلک هم کرک لري. مسلمان دي چې جنګ باید ترسره شي. نو زموږ دا پیغام دا چې باید دغه نوی کال راتګ سره باید په افغانستان کې یو پایدار صلح راشي تر څو افغانستان پرمختګ په لور روان شي او خلکو ژوند چې دي په ښه انداز سره باید خلک خپل ژوند ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جاوید نعیمی سلام پر تاسی باندې پرمت پروان صاحب بدی او کتفون آوریدون کم
سلام
حرمو پخیش.
سلامت و سید تکین صاحب
مرحبونی.
دیر از یاد تمنان اسمت پروان صاحب مرش در لسه و تبریوی کال که واکن ستونزی در لو دلی افغانستان یوازی دانا افغید کبالا تخنه بلکه افغانستان که تر ډیره پورې ډېرې زیاتې ناخوالې وي. اقتصادي ستونزې او ځوانان د بېکارۍ سره مخامخ وه. یقینا په افغانستان کې موجوده ستونزې شته. افغانستان د ستونزو سره مخ دی، خو زه بیا امید دا لرم چې که د افغانستان د ټولنې هره طبقه خلک هغه که ځوانان خصوصا واوسي، د دغه اوسني بحراني وضعیت ته خلاصون دپاره به خپل لستونه راونغاړو. زه فکر کوم چې ستونزې به حل وي. پورې موږ نن په ټولنه کې ځوانان یو یو ډېر رغنده رول لوبولی شو. موږ کولی شو چې د ټولنې وضعیت افرادو ته کښېنو، د ټولنې د زیاتو خلکو سره کښېنو، اساسا خپل مسؤلیت په یو ټولنیزه برخه کې احساس کړو او د هرې ستونزې د حل لپاره د حل لار شته. داسې نه شته چې یوې ستونزه د وي بیا د حل لاره نه وي ورته. نو افغانستان زه د افغانستان راتلونکی په روښنایي کې وینم. افغانستان انشاءالله د پرمختګ او د ثبات خواته دي. امید بلرو، خو که موږ همکاري سره وکړو، په خپل لاسونه سره ورکړو، د ملک د ثبات لپاره، د ملک د پرمختګ لپاره موږ لاسي یو. موږ ته نور بل څوک ملک نشي را جوړولی. نو په دې اساس باندې موږ ځوانان رغنده وظیفه لرو د خپل ملک د ثبات، د پرمختګ او ټولو راتلونکو هغو مسایلو کې چې ملک د نجات لپاره یو خواته دی. د پرمختګ خواته دی په ګډه به همکاري سره.
تکین صاحب چې له کندهار څخه یې ټلیفون را کړی و. تکین صاحب د زابل اوسېدونکی دی او همیشه له کندهاره له موږ سره تماس نیسي. د ټلیفون شمیرې نعیمي صاحب یو ځل تاسې هم که ورته اعلان کړئ.
بله، میتونین بر ما همې حال زنګ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس radio.azadi با ما تماس بگیرین. یک شنونده هم هستن. بله،
د اسکایپ لا طریقه.
بله بله، از طریق اسکایپ.
بل اوردون کریم مهربان.
و
علیکم السلام.
مهربانی شما.
روجان خی جوړه.
سلامت اوسې، مهربانی کوي.
د کابل نه ماډی کانوړي روجان زړه تاغه د وضعیت په حساب زه یو پښتون لارم او د دې پښتون جواب د شرمانی ورکی. آیا پاکستان کې پیدا شوه دی؟ کله مې د افغانستان سره دوستي کړې بغیر له دښمنۍ نه؟ دا د سولې خبرې داسې بې نتیجې خبرې دي. که چېرته پاکستان یو وخت کې دوستي کړې وي، خو بیا به مې وکړي، بیا به مې وکړي، او بس د هغه نه موږ د دوستۍ امید نه لرو. کپتان دا خبرې دغه دي، هېڅ همتن نه وکړي.
صحیح، مننه. تاسې امیدواره نه وئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامت اوسئ، مهربانی. مهربانی صاحب، نه تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، دوباره ټلیفون وکړئ، آواز مو واسه نو بل اوریدونکی لرو. فکر کوم نه می سیب دی
اسکایپ هستن. بله بفرمایید، سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام
میرم. علیکم السلام. حلیم صاحب یاست لکه چی آواز خو من
ژوندے وسه سروان صاحب تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل لیک احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. شخصی نظر د دې موضوع په اړه ده، او زه په دې نظر او عقیده یم که امریکا او پاکستان وغواړي آئنده کال کې به سوله راشي او که ونه غواړي جنګ به وي، د دې پیشبینی امریکا او پاکستان کولی، ځکه چې دا جنګ هماغې روان کړی دی وطن کې. د افغانان د دې پیشبینی اصلا کولی نه شي. امیدوار خو یو، خو زموږ امیدونه هغوی پورې تړلي دي. خدای
سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین. سروان صاحب یک چند پیام اگر موافق باشین بخوانیم، که پیام های شنونده ها خیلی زیاد هستند. بخش الله خان ارمانی، یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارج هلمند، نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و گفتند که تمام جنگجویان طالبان در هلمند پاکستانی هستند. خیلی زیاد هم این اظهاراتشان به موضوع برنامه ما ارتباط هم نداشت. خب تشکر از ایشان. جاوید از قندهار نوشته کرده که از تمام افغان‌ها خواهش میکنم که سال نو را به فال نیک بگیرند و یک سال پر از خوشی باشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که سال نو، امیدوار هستند که سال نو بهتر از سال گذشته باشه. تشکر از ایشان. ده
تلفن لری به هم اوریدون کله روزان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی.
سلام دیدی صبح.
و علیکم السلام.
میرو بانی.
سلام دکل، سلام و تست و نینی ست تولو آزی.
سلام و تسته آجی سیب عزیمی. میرو بانی.
میرو بانی شد.
سلام سیب، ناومیدی ناومید شیطان دی. افرایت اومید رو چی پنیوی کل که اف افغانستان که افدا چی سول برقرار شی. د افغانستان رو غړي خپل ورور غړي او ټول افغانان سره راټول شي په یو څنګه باندې کینی او د خپل وطن د آبادۍ لپاره خدمت وکړي. ډیر کال خو مو ډیر خو نړۍ کال تیر کړي، ډیر شهیدان مو ورکړل او د افغانستان هغه ملکي خلکو ته ډیر زیات تلفات واوته، تر نظامیانو ملکیانو ته ډیر تلفات واوته او ډیر اسي پذیره چې و ټوله ملکي خلک وه. نو لپاره خدای نه دغه امید لرو چې نوی کال مو د یو سولې او د افغانستان د پیشرفت او آبادۍ یو کال وي. دغه ما یو دعا وه سروان
صاحب. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
خبرې وکړئ صاحب. وعلیکم السلام. مهربانی کوئی صاحب،
افغانستان پر بختور شو، افغانانو ته د ګټې کور نظامیان برابره شو، خو د پاکستان نه هېڅکله دا هیلې کوي چې په افغانستان کښې امن راولي. پاکستان همېشه په افغانستان کښې لاسوهنې کوي، همېشه افغانستان ته دا ګټې نه راوړي. دی به افغانان خپل کور کښې سره جوړ کړي، دی تل لپاره د اتفاقۍ ګټې افغانستان ته راوړي.
بله صاحب،
افغانان مشران زه دا وایم چې دوی د خپل افغانستان سره یو ځای کړي، نه په خپل کور کښې په خپله جوړ کړي. دلته دې دا هیلې نه کوي دی په خپل ته به دا وطن جوړ کړي، تر څو چې دوی یو اتفاق یو اتحاد وشي، تر هغو پورې به دا وطن همداسې ګډول وي، افغانان به همداسې حال وي. خو د مشرانو هم دا هیله کېږي چې په خپله باندې خپل یو ځای شي، خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن کښې امن راولي، بل څوک دوی وطن نه شي جوړولی.
سلامت اوسئ. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
ما در غزنی ولایت. بله
بله، استاد خبری اورو.
بله بله،
در غزنی ولایت گران و سوادی
درست
دل نامنی به خزیات چې باید چې ملي اردو او دغه زر تر زر پوسی را ولې
خیر قصه موضوع موزه د دوا چې د پدې راتون کې پسرلی او دوبی کې یا وړي کې څومره هیله لري چې سوله بشي او جنگ به نتیزی شي، او کنه فکر کوي چې نه جګړه به نوره هم زیاته شي؟
نه نه، سوله چې خو ځان لاسه پرېمن دی، سوله نه کوي. دا د هر سړي خپل واک ده، دلته کوچنی کوچنی ارکان کښې دی، دغه کلاشنکوپونه دغه سکلام ورسره دی، دوه شکه راوتې کلیوال و، خلک یې ټوله کروندې ایستلي دي. دا
پاکستان
کې مودیا سخت نه پازار یو بای زار تر زار پوسیرا ول
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو ډیسکایپ لاله لري او اوریدونکو شما
السلام علیکم بشیر احمد کندهار څخه خبرې کوم
مهرباني کوي بشیر احمد صاحب
سول پاړه خبره ده
د خبره خیر ده شله چې تاسو یاد کړی او ځل بیا بیم تکرار کو موضوع اوریدونکو ته موضوع دا ده چې تیر کال خو ډیر خنړی کال او راتلونکي کال ته څومره هیله لري چې خنړی به نه وي او سوله به وشي او کنه فکر کوئ چې هیله نه لري او فکر کوئ چې راتلونکی کال راتلونکی پسرلی او دوبی به لا خنړی وي
هیله خو ډیرې دي که چیرې دی وغواړي سوله وشي سوله کیږي او که نه وغواړي سوله نه کیږي
دا خو معلومه خبره ده که وغواړي کیږي که ونه غواړي نه کیږي لیکن ستاسو اټکل څه دی
زموږ اټکل خو دا دی چې په افغانستان کې دا جنګ چې دی خودسرانه جنګ نه دی ځکه یو تپل سوی جنګ دی
بله
بله صاحب بله بله ستاسو خبرې اورو همدومره پیغام مو سلامت اوسئ کردی ودان سلامت اوسئ
تشکر از این شنونده و تمام شنونده هایی که تا حالا با ما تماس گرفتن داریم یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی صاحب
سلام صاحب من نظر دارم پر موضوع باندې اول خود زمان می تمایی فکر و گلالی مشانین در برزدان چخه
میره بانی کسی
هم داشتی هم دارم که در کارون اوز مختروانی لکل اوز که مثلا جگره سر پر سروانه در یعنی تدیر این تلاح هم دو نزور خیز که بی نظمات پر نظر پر کار در آن در کابل پر دروازه کیه جایی او او دوم را اختم در عدیو غمو خود مشان عدیو سمشت دیر سخت بازه عدیو
بله تاسی لکم زین خبری که ویل ولزل بیا وست
لا
روزګان څخه سید ډیره زیاته مننه چې
تشکر سلامت باشین
و موبایل څه پیغامونه به
بله بله خیلی پیام ها زیاد هستن و تقریبا در هر لحظه ده ها پیام بر ما میرسن از طرف شنونده ها اول سروان صاحب از یک شنونده ما که به نام عبدالباری از ولایت هرات گفتن چرا پیام مرا نخواندین پیامتان را دوباره بفرستین دوست عزیز برای ما نرسیده یک شنونده فاطمه حقجو از ولایت دایکندی نوشته کرده که نشست های صلح بی نتیجه خواهد ماند مخالفان مسئله دولت تحت نام صلح مردم افغانستان را اخفال و سرگرم ساختند و تا خود را برای نبردهای بهاری آماده بسازند البته شنونده ما امیدوار نیستند که سال آینده آرامتر خواهد بود محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سال آینده خوب است بر افغانستان و یک سال پر از صلح خواهد بود و گفتن به صلح خوشبین هستند حضرت الله نوشته کرده که امسال نسبت به هر سال دیگر جنگ ها در افغانستان زیاد بود اشارهشان به سال 1394 است عبدالله از بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در سال گذشته تنها گفتن در ولسوالی بالامرغا مردم ملکی تلفات خیلی زیاد دادند و در نتیجه جنگ میان دو قوم اینا گفتند 49 نفر کشته شدند.
عبدالله خوگانی لکندهار لیکلی وی بعد ولسمشر حق طالبانو تا اعلان وکلی چه جنگ نکوی چه کده بیر تا افغانستان تا راوڑی پاکستانی مجبوروی چه جنگ تولاشی که جنگ تا نزی پاکستانی پا مرمی ولی او ختموی البته بیا هم وایم چې د موضوع په ارتباط پیغام را لیکي او هم در راستي ټلیفون لاري تماس را سره نیسي او نظر څرګندوي هغه دغه چې تاسو راتلونکي کال ته خوشبینه یاست او کنه فکر کوئ چې لا به خنړی کال وي اسدالله سعید د هلمند څخه لیکلي وایي زما نظر دا چې را روان کال به نور هم خنړی وي ځکه چې په پسرلی د پسرلی لر نږدې کېدو سره د سولې خبرې ناکامې شوې دي او زموږ نور سولې ته هیله نشته یو بل اوریدون کې بصیر احمد لزابل لیکلی وای فکر نه کوم چې سوله د راشي که چیرې سوله راتلی نو په اول ناستی کې براغلی وای دوی د څلور اخیز غونډې ته اشاره ده بل اوریدون کې سیلاب حاجی سیلاب له کابل لیکلی دی وای که جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره یو شي لکه د کرکټ ډله دغه د مرګونو مسؤول دی دوی نو نپیژم چې دای په څه حساب لیکلی دی محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی وای راتلونکی کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي سوله ییز کال به وي محمد ایوب مری له شاجوی ولسوالی څخه لیکلی وای پوره ډاډمنیم چې راتلونکی کال به د خوښۍ او سولې کال وي. او حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلي که چیرې د روان کال په وروستیو کې سوله تطبیق شه نو موږ هیله لرو چې همداسې به ومشي، نو امید ده چې راتلونکی کال د سولې کال وي نه د بدمرغۍ او وینې تویده.
حالا شنونده را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی رادیو نه سلری شید تلفن لاری خبری وکی لطفا.
مهربانی صاحب
نه بخشی، از خاطر سال
گفت میزنی. بخاطر سال 1395 که سال 1395 را که چند روز بعد آغاز خواهد شد هفته آینده، شما چقدر خوشبین هستین به سال؟
متأسف رادیوی لوره ده.
لطفا از رادیو فاصله بگیرین سیب و بعد از او صحبت کنین. نه تماس از این آقاتش
او ایلتم دو چه آواز زمونگ ناوریدو کله چې رادیو لوړې وي او د رادیو لاري خبرې کوي، له تلیفون او د رادیو اواز په منځ کې فاصله وي، نو دا سبب شي چې ګاډي وډې شي خبرې او تلیفون هم داسې قطع شي. بل اوریدونکو کله روزان معرفي کوي آزادي رادیو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله محترم سروان صاحب، تاسو ته همدارنګ ستاسو درنه همکار ته او د شندرونو اوریدونکو ته د تاوده سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دښمن د کندهار ولایت نه تاسو سره اړیکه شم.
مهرباني کوئ صاحب.
بله لکه څنګه چې ستاسو موضوع د سولې په اړوند باندې د سولې خبرې لکه څنګه چې وسولې، خو زما فکر او زما نظر دا دی چې څوک چې سولې ته تمه لري دا کومه دې څوک بالکل نه کوي، دا یعنی رسول څخه دې لاسونه پرده کوله باندې پرېږدي، ځکه دا سوله هېڅ وخت ممکنه نه ده. دا د اور او د اوبو جمع کېدل دي، هېڅ امکان نه لري چې دې سولې هېڅ امکان نشته.
مننه چې ټلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوئ صاحب.
عامد خرفاد له نهار نه خبر کوم.
شکوي مهربانی.
او سنی حالات کې زما خپل نظر دار چې موږ ته خارجيان او په اسلام خصوصا پاکستان په یو صورت کې څو نه شراوي نه راوړي، هغه ډیر غټ مقاصد دي. زما خپل وړاندې د افغانستان جمهور رئیس او مرکزی حکومت ته دار چې یو د ټول افغانستان علما راوړي او هغه د اوسني حالات باندې د اسلامي جنګ او فتوا صادر کړي. مثلا طالبان په وخت کې تقریبا هغه وخت کې 3000 علما جمع شو په کابل کې، یو فتوا صادر کړه چې د ایران والي کې د نور سره جنګ جواز لري او څو ورځې باندې منوري ختم کړي چې 3000 علما د افغانستان د ګوښه داشي کابل ته په کابل کې اوسني جنګ باندې فتوا صادر کړي. دا جنګ څنګه د روا دي کنه روا دي
په دې برخه کې خو د ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان دینی علما سره راټول شي او په جنگ په ارتباط فتوا صادره کړي. لیکن دا وشي، دا هم بیل موضوع ده چې که څنګه وشي او څنګه وشي، دا بیل موضوع ده. فعلا دغه وضعیت ته په کتو څومره هیله لري چې سوله به راشي او که فکر کوي چې دا کال به تر تېر کال هم بهتره وي؟
او وسنی حالات سره ګوري او دا حرکتونه د خپل غوانډیو له پاکستانانو ګوري، ځکه چې کومه چې الله رب العالمین خپلېږي خو موږ په نظر باندې وسنی حالات په کتلو باندې یعنی څومره مشکل را غوانډیو او خصوصا پاکستان نه غوړي چې افغانستان کې سوله راشي. کراتله نو دې به د سره صداقت کړی دا حالات به چیرې دا کوم جنگل چې شروع کړي دی او ځو وړ روان دي چې له شنور مې ځان ته دا مور کې نه وړي تر او کوي خپل به د افغانستان خلک تسلیم ونیسي، کله افغانستان مشران ټول راغون شي او د افغانستان سنګي متنفذین او تسلیم شي خالصین د زیور نه کې پاره ولسوالۍ کې د ولایت په سطحه باندې خلک شوراګانې جوړې کړي، د ولایت شوراګانې بیا په مرکز کې دی او کوي متنفذین شورا جوړې شو فیصله وکړي او مخالفین ته ځای نه ورکو. یوه ګور کوم په خپل هغه باندې فشار راځي
بیره مننه. سلامت باشید.
شکر. سلامت باشین. چند شنونده را که پیامشان به خانش بگیریم که فرستادن، عبدالباری از ولایت هرات گفتن صلح آرزوی ماست انشالله می آیم. یک شنونده دیگر ما که نام خود را هم ننوشتن گفتن سال 1394 سال خونین بود و به نظر ما وقت میتونیم شاهد صلح باشیم که ما صادق باشیم و هیچ وقت نمیتونیم صلح را از طریق پاکستان به دست بیاوریم. سال 1395 را گفتن به فال نیک میگیریم و
محمد قاسم زوا که پیشتر هم پیام فرستاده بودن از ولایت هلمند نوشته کرده که سال نو خوب خواهد بود و خصوصا بر مردم هلمند به خاطر گفتن جبار قهرمان مسئول عملیات در ولایت هلمند گفته که به این ولایت صلح خواهد آورد.
ده هلمند لمرجد څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایي زما په نظر جرلس او پنځه نویم کال به ډیر خطرناک کال وي ځکه طالبان او دولت دواړه ورځ په ورځ د درنو وسلو څخه کار اخلي چې دا کار د ملکي تلفاتو سبب کیږي. نصر احمد هم د هلمند البته له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما نظر دا دی چې پاکستان نه غواړي چې سوله وشي نو منظور یې دارې چې دوی او هیله من نه دي. افضلی او بخشی فضلی لکنده هر لیکلی دی وینوی کال انشاءالله دیر شکال دی شکال بوی سشکال که خدای کول سول رازی. و سمده تلفون لاری آوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای مردمان.
بله سب
میشترین صدای مرا.
بله آقای مرزبان نیستن. بفرمایید سب.
سلامت باشید. سلامت باشید. خوبی زیبایتان بخیر باشد. سلام خدمت شما، خدمت آقای ساروان و خدمت آقای نایمی سیفم. خدمت شما سلام.
سلامت باشید.
قاری عبدالعهد ابراهیمزاد.
بفرمایید.
تخار ولسوالی شما گرفتم سر. من یک نظر داشتم آقای نایمی سیف محترم او.
بفرمایید.
خواهش شما داشتم.
مهربانی کنین سر.
بله. نظر من قسمی است جناب عالی که چرا ما و شما این مردم افغانستان دور از ما و شما رسانه ها باشد همی روشن فکرهای ما یا مدر سیاسون ما چرا نمیتونن نتیجه گیری کنن از همی اصول ملای غربی ها که کورکورانه حرکت میکنن وقتی که امریکا پیشنیاد میکنه که مثلا پیشبینی میکنه که سال 1395 مثلا در افغانستان خونین‌ترین سال میباشه یا مثلا 94 خودم ترین سال بودی خب با همه اون ویداز 95 که پیش بینی میکنن چرا ما شما نمیدانیم از زمین در حقیقت امنا سیاست دادن بیتامن چرا نمیدانن نتیجه بگیرن این حالی وقتی اینا پیش بینی میکنن که در 95 سال خونی نه پس اونا ما شما باید نتیجه بگیریم که اینمی خودش سبب دام دادن جنگ در افغانستان است چون اونا میفهمن که این ظلم و جنگ در افغانستان چقدر شدت میبخشیم چقدر در فعالیت مخالفین مسئله دولت ما افزود نکنین از دو خاطر اونا پیش بینی نمیکن قسمی که در همین کار خودشان دست داشته باشه میتون میشن دین میکنن نایمی سید بزرگوار.
بله سر.
او چرا ما شما علی وقتی که گپ در سیاست باشه و گپ در روشن فکری باشه همون سیاست غربی ها هم بازی میکنن همون سیاست رهبرای ما هم بازی میکنن چرا ما شما نمیتونیم که یک سال سرنوشت یک سال پیشتر سرنوشت اروپا را ما شما اعلان کنیم بگیم که مثلا در سال 13 مثلا در سال 2018 2017 در اروپا یک واقع رخ بده چرا ما نمیتونیم که همی تشنیات داشته باشیم متاسفانه از این نقطه ما شما خیلی ضعیف هستیم حرکات خیلی بسیار زیاد روشن است رفتار بسیار زیاد روشن است عمل در چی نیست عمل نیست برادر محترم این که کاملا واضح و روشن است و خواهش ما از شما ایست آقای نعیمی که برای ما شنونده ها اجازه میتونی که یکان در این برنامه خواهد از برنامه برای شنونده ها بده و میکروفون شما برنامه ما بده برادر محترم میشه که برای شنونده ها اجازه داده شود یکان موضوعی که کسی شنونده ای که میخواه انتخاب بکنن اگه اجازه داده شود یکان نظرهاش یکان موضوعات شنونده ها انتخاب بکنن
حتما
روش بحث شود
چرا نه؟
جی خوب داره و بله
سبا چرا نه حتما موضوعاتی که تمامش به افغانستان مربوط میشه بدون شک ما نظریات شما را میگیریم شما میتونین با پیامگیر ما پیامتان را بگذارین در داخل افغانستان شماره ما هست اگر یادداشت بکنین 07084620 07084620 میتونین موضوع برنامه را بگوین و یا هم از طریق فیسبوک و تویتر برای ما بنویسین هر پیامی که دارین انشالله که ما نظرات شما را در نظر خواهیم گرفت.
یعنی که اوریدون که غواری چه په کوم موضوع چه دوی غواری چه په هغه باندې په میکروفون استاسو خبرونه که بحث وکړو کول شي چې پامدیش میری چې وس نیمی صاحب در تایلند که لمر سره تماس ونیسي خپل پیغام ثبت کړئ موږ به استاسو موضوع له نور اوریدونکو سره شریک کو په میکروفون ستاسو خبرونه کې به د نور اوریدونکو نظر پری وغواړو اوس هم د سکایپ لاری اوریدونکو
نه تماس از اینا قطع شده اما یک دقیقه فرصت داریم اگر شنونده مو کم زودتر صحبت بکنن وقت نش خبر ها میرسه. بله بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی لطفاً یو څه ژر. وعلیکم السلام. مهرباني کوي یو څه ژر چی وخت کم دی.
مسنو عبدالله د غزنی ولایت سره تاسو ته تماس کیم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب، څنګه تاسو خوشبینه یاست؟ دې کال ته کنه فکر کوي چې جګړه به نور هم زیاته شي؟
بس خو نو بس دې دغه کار نه دی، بس نو دا د افغانستان حکومت د شبانی حکومت کاغه کوم شرایط هغه شرعي احکام چې ورته ومنل، افغان مشان قانون چې ورته ومنل، نو بیا به سوله وشي که نه؟ مجاهدین بس د امانت چې سربازان دي نور نو یا په جنګ کې ځامه ورکوي، او بل افغانستان خلک باندې دا غږ کوم چې بس نور
مننه له پیغامونو لري تیر شه. صرف خپل نظر څرګند کړي. له ټولو اوریدونکو منندوی چې تر دې دمه پورې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع ستاسو نظرونو ته منتظر یو. همدارس د افغان بیسیم اتصال تلاش شمیره په یاد لري. له دې طریقه هم کولی شي چې له موږ سره تماس ونیسئ، او که چیرته تاسو غواړئ چې په کومه موضوع باندې په راتلونکي اونۍ کې د میکروفون ستاسو خبرونه کې بحث وکړو، کولی شئ په